دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم د امریکا د بارنو چارو وزارت په بیان کې ویل دي چې زلمی خلیلزاد به د کابل د سفر ورسته مزنی ختیس کې دوه ته بلاړ سی او هلته به طالبانو سره یو ځل بیا خبري پیل کړي د امریکا متحده ایالاتو طالبانو سره شاوخوا نیم میاشتې د سولې خبرې وکړي خو په کابل کې د طالبانو په یو برید کې د یو امریکایي په ګډون دولس افغانانو وژلو وروسته ولسمشر ټرمپ دا خبرې ختم کړې دا به د سپتمبر د میاشتې وروسته لومړۍ رسمي خبرې وي په کابل کې زلمی خلیلزاد د افغان جمهور رئیس اشرف غنی په شمول د څو افغان مشرانو سره خبرې وکړې او په دغو خبرو کې د اوربند خبره بیا تکرار شوې ده د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر غنی د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ولیدل د ارک اعلامیه وایي چې دوی د چهارشنبې په ورځ پارک کې د سولې په اړه له طالبانو سره په اوربند او سولې ته د رسېدو لپاره په دغه بهیر کې د طالبانو د پټنځایونو د موجودیت په اړه هم خبرې کړې دي د اسوسیټډ پریس خبري اژانس وایي چې طالبانو یو چارواکي ویلي چې دغه ډلې د امریکایانو سره غیر رسمي خبرې کړې خدای ونه ویل چې دا خبرې چیرې سوي او چا پکې ګډون کړی و دغه طالب چارواکي زیاته کړې ده چې امریکا په اوربند ټینګار کوي او کله چې د دوی سره د سولې موافقې د لاسلیک کولو خبرې روانې وي نو حتی د موافقې د موقتي اوربند خبرې هم پکې شوې په لندن کې د ناټو په غونډه کې د دغه سازمان مشرانو یو بیا له افغانستان سره د خپلو مرستو او همکاریو پر دوام ټینګار کړی دی د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د چهارشنبې په ورځ خبریالانو سره د خبرو پر مهال د افغانستان د روانې جګړې په سوله ییز حل ټینګار وکړ هغه وویل
وی آر کمیټډ ټو کنټینیو ټو سپورټ افغانستان بیکاز وی سترونګلی بیلیو دټ د بیسټ وې ناتو کان سپورټ ا پیس افورت
موږ په افغانستان سره د خپلو مرستو دوام ته ژمن یو موږ په یو په دې باور یو چې د افغانستان د سولې د هڅو د ملاتړ تر ټولو ښه او غوره لار د افغان ځواکونو روزل دی لاغوی سره مرسته او سلام مشورې ورکول دی طالبان دی پوسی چې هیڅ کله د جګړې په ډګر کې نسی بریالي کېده یا دوی باید د خبرو میز تکشینی او راکړه ورکړه سره وکړي موږ به په افغانستان کې خپل حضور جاری ساتو تر څو چې باوري سولي موافقې ته نه رسیدلی شغل سټولټنبرګ همدغه راز له طالبانو سره د سولي د خبرو د بیا پریدو لپاره د روانو حلزلو ننګ هم وکړه هغه وویل
NATO supported the talks because we believe that we need a political negotiated solution in Afghanistan.
NATO د مذاکراتو ننګه کوي او موږ د یو سیاسي جوړجاړي له حل ارتيالو د امریکا متحده ایالاتو دغه پروسه په اړه د NATO له ټولو ائتلافونو او ملګرو سره لنډې جګړې دي او سلام مشورې ورکړې دي او موږ د افغانستان کې سور خبرو د بیا پریدو په ارتباط هم سلام مشورې سره کړي د خبر تفصيل په دې رپورت کې اورو
د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وویل ناتو په تاریخ کې د نړۍ له ډیرو بریالیو تړونونو څخه ده ښاغلی سټولټنبرګ وویل ټولو غړو هیوادونو په افغانستان او عراق کې د ناتو په مشرۍ د روزنې د ماموریت سره خپل تعهد څرګند کړ سټولټنبرګ زیاته کړه چې ناتو په افغانستان کې د سولې د خبرو ملاتړ کوي او تر څنګ وویل چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې امریکا د ناتو سره سلا مشورې کوي د ناتو د مشر همدارنګ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو هرکلی وکړ او هیله وښوده چې د خبرو نتیجه به اوربند شي سټولټنبرګ د اسلامي دولت یا داعش ډلې په خلاف مبارزې ته هم د ناتو ژمنتیا څرګنده کړله اشوق الله رحیمزوی امریکا غږ واشنگتن
د هند کابینې ولایت تصویب کړ چې په اساس یې مذهبي اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکول کیږي دغه لایې پر اساس به هغو مذهبي اقلیتونو ته تابعیت ورکول کیږي چې په افغانستان پاکستان او بنگلاديش کې له عدلي تعقیب او مذهبي توپیرونو سره مخامخ دي دغه لایې چې د چهارشنبې په ورځ تصویب شوه اوس به د هند پارلمان ته استول کیږي که پارلمان ومنل نو په قانون به بدل شي او دا به لومړی ځل وي چې هند د مذهب پر اساس خلکو ته تابعیت ورکول پیلوي د هند د ایران مذهبي مشر په قضایي چارواکو ژغ کړی چې هغه کسانو ته چې د مظاهرو په تړاو نیول شوی دي هغه ته دي په اسلامي لحاظ معافي ورکړل شي قسم د ایران چارواکو دا مننه چې امنیتي ځواکونو په درستی باد کې مظاهرچانو ډزې کړې دي او وژلې دي راپورټونه وایي چې شاوخوا 200 کسان د حکومتي ځواکونو لخوا وژل شوی دي د آیت الله خامنئی دغه تبصره دې ته اشاره ورکوي چې د نومبر میاشتې مظاهرو د دې باد د مذهبي مشران څومره لړز بولې دي او د ایران په اسلامي جمهوریت کې د ایران د خامنهای خبره اخیره وی دا خبرونه
د امریکا جغاشنا رادیو څخه مو خبرونه واوریدل پامکړی د دې خبرونه لومړی رپورته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر وایي چې په 2020 کال کې په ټول افغانستان کې 9.4 میلیون خلک بیړنۍ بشری مرستو ته اړتیا لري او لنړیوالو مرستندویانو د 230 میلیون ډالرو مرستو غوښتنه کوي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان له کابله رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو په وینا د 2019 په پرتله په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې زیاتو بشري مرستو ته اړتیا په دې خاطر لیدل کیږي چې فقر زیات شوی، جګړه لا زوروره شوې او طبي پیښې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر نوي میلادي کال ته تر 200 میلیون ډالر زیاته مرسته غواړي.
زموږ اټکل ښیي چې په ټول افغانستان کې 9.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په دې معنی چې 1/4 وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا معنی هم لري چې اوس نړیوال مرستندویانو نه غوښتنه کیږي چې زیاتې پیسې ورکړي. 230 میلیون ډالر مرستو ته اړتیا ده.
دا اړتیا تر ډیره ماشومانو لپاره ده. 15.5 میلیونه ماشومان په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته اړ دي. ټوبلینزر وایي سګنی کال کې د اړتیا 612 میلیونه ډالر وه. اتیا په سلو کې مرسته شوې. 90% ولسوالۍ تر پوښښ لاندې نیول شوې. 4 میلیونه وګړو ته خوراکي توکي او 1 میلیون اړمنو ته د څښاک اوبه برابرې شوې دي. ملګري ملتونه په داسې حال کې د بشري مرستو غوښتنه کوي چې د سیګار په تازه راپور کې ویل شوي چې یو ایس آی ډي د 2010 کال راهیسې 590 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې او دا چې څومره پکې غلا شوي نه ده معلومه. که څه هم د سیګار راپورت ځواب مو پیدا نه کړ، خو د ملګرو ملتونو دفتر وایي هغه مرستې چې د دوی له لارې شوې ده هرې مرستې ځواب ویلی شي.
زه درته ویلی سم چې د ملګرو ملتونو دفترونه او همکاران چې موږ یې لرو غیر حکومتي موسسې، موږ د څارنې میکانیزم لرو. هر ډالر چې موږ ته راځي پر ښه لاره لګېدلی وي. زبوش دا میکانیزم راشي چې پیسې په موثره او مناسب ځای کې لګېدلې.
د بشري مرستو څارونکي بیا د فقر د لمنځوړلو لپاره د دایمي اواري غوښتونکي دي.
کوم مرسته چې تر اوسه پورې افغانستان سره شوې دي هغه د خپل د عواملو د پیژندلو لپاره کار نه دی شوی. په مثال ویلی شو چې په افغانستان کې فقیران زیات دي، فقر زیات دی، ولی دا چې د فقر عوامل څه شی دي هغه ته د افغانستان حکومت او نورو چارواکو ډیره کمه توجه کړې.
ملګری ملتونه وایي تر هغه چې په افغانستان کې سوله نه وي او جګړه روانه وي خلک به بشري مرستو ته اړتیا لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
لویا څارندوالی په لوګر کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې ادعا څېړي. په دې باره کې لیمې نیازی له کابله رپورټ راستولی.
له نړیوالو غبرګونونو وروسته د افغانستان لوی څارنوالي تصمیم نیولی چې په لوګر کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې ادعا وڅېړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د دغې ادارې د مرستیال نور حبیب جلال په مشرۍ یو هیئت ټاکلی چې د لوګر د زده کوونکو پر وړاندې د جنسي ځورونې ادعا وڅېړي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی امریکا غږ ته په دې اړه وویل
هیئت کار خود رسمن آغاز کرده.
دغه هیئت رسمن خپل کار پیل کړی دی او که چیرته په خپل کار کې کوم پرمختګ ولري له خلکو سره به شریک شي.
دا په داسې حال کې ده چې د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په لوګر کې د ښوونځیو له ماشومانو څخه جنسي استفادې په اړه راپورونه خوښینوونکي یاد کړي دي. میرمن ویلز په خپل ټویټر کې لیکلي دي موږ د لوی څارنوالۍ په ګډون له افغان مسؤلینو څخه غواړو چې په لوګر کې د ښوونځیو له زده کوونکو څخه د جنسي ځورونې د خوښینوونکو خبرو شو راپورونو په اړه قاطع اقدام وکړي. د میرمن ویلز په وینا جنسي ځورونه مخصوصا بچبازي په هیڅ یو ټولنه کې ځای نه لري. له دې وړاندې د بشري حقونو کمیسیون هم ویلي و چې چمتو دي په لوګر کې د ښوونځیو له نارینه زده کوونکو څخه د جنسي ګټې اخیستنې په اړه څېړنې وکړي. په افغانستان کې له ماشومانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه هم د دغې قضیې د عادلانه څېړنې غوښتونکي دي. د ماشومانو او ښځو لپاره د یو څېړنیز بنسټ مشرې زرقا یفتلی امریکا غږ ته وویل دا وایي فرض کړئ که موږ داسې یوه یا لس قضیې ولرو چې له ماشومانو په ښوونځیو کې جنسي استفاده شوې وي، دا ښه ده چې وڅېړل شي تر څو ترسره کوونکي وپېژندل شي او قانون ورباندې باید تطبیق شي. تیره نومبر میاشت د موسی محمودی په نوم د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر په لوګر ولایت کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه د خپلې څېړنې معلومات له ګارډین ورځپاڼې سره شریک کړل چې پراخ غبرګونونه یې راوپارول.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.5.
در نوریدونکو، د ننګرهار ولسونو د داعش د حضور او د جګړو له امله ډېرې سختې او بدې ورځې ګاللې دي. پس له هغه چې افغان پوځیانو په ننګرهار کې د داعش ډلې ته د بشپړې ماتې ورکولو اعلان وکړ، یو شمېر خلک بیرته خپلو مینو ته په ستنېدو دي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
داعش 15 کاله مخکې د اچین ولسوالۍ چې له پاکستان سره سرحد ته نږدې پرته ده نیولې وه، او په خپل ګمان یې تش په نوم خلافت په سوریه، عراق او افغانستان کې پراخ کړ. د ګلنار مالک او عبدالمالک زوی داعش وژلی و. ګلنار مالک وایي کله چې داعش د دوی یو زوی وواژه او بل زخمی کړ، نو ټوله شپه د هغه مړی پر سرک پروت و. ګلنار مالک او مالک له نورو ماشومانو سره ناست دي.
دغه اطمینان دین دغه وګوره ورته دغه رزق په الله دی، په تاسو کوم کومک ورسره وکړه ډېر به ښه شي.
ګلنار د داعش د ظلم او له هغوی نه خپله کرکه بیانوي. هغه وایي دا یې شل ورځې بندي کړې وه.
داسې کړم زویه چې دومره خفګانې را د داعشو د لاسته رارسېدلی دی چې زما د وسه وشي، نو چې دا ماله ما زه وینم دا به زه خپله په تبرګه ووایم. اینی ماشینه به واخلم د حکومت سره به په خپله مانې وچلږم.
55 کلن عبدالمالک وایي کله چې د افغانستان اردو دغه افراطیان د دل کور او کلي نه وایستل، نو دی بېرته راستون شو. د ملي اردو عسکرو څو اونۍ کور په کور جګړې او تالاشۍ وکړلې او هغوی له اچین نه وایستل. عبدالمالک وایي داعش ماشومان مکتب ته نه پرېښودل، وهل او ټکول به یې. زموږ کورونه او مکتبونه یې وران کړل.
معلمان غریبانان په تیخ باندې وتښتېده، کورونه یې زموږ وران کړه. اوس د حکومت د خوا نه موږ دا غواړو چې دغه زموږ ماشومان تربیه شي، مثال کلینیکونه جوړ کړاله، مکتبونه راله جوړ کاني.
د اچین یو بل کلیوال منظور خان د داعش د تیریو او ظلمونو په برخه کې داسې وایي.
دلته دو شخصي مابسونه جوړ کړه، کوم کس په بس دو ونیو اشتباب وه، وبه ویل چې دا جاسوس ته داسې وغسې بو به ته بندي به کړه، د لاسو پخونه به تړلو پاس تیر پورې به رازنګولو، یو بیلر دوه بیلر وبه به پچخلی بیا به را خوش کولغه.
د افغانستان د ملي اردو یو قومندان نجیب الله وایي هغه وخت چې داعش دلته و په ملکی خلکو یې ډیر ظلمونه وکړل.
و فعلا ما اطمینان میتم کې ساحه هیڅ مشکل نیست، مردم ملکی میتن اهلی ملکی دوباره به د خانه خود آرام زندگی کنه. واس
خود داعش د خراسان څنګه لا د کونړ په ولایت کې اوس هم زای زای شته ده. کونړ هم ننګرهار او هم پلازمینې کابل ته نږدې ده.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. او د همدې خبرونې یو مرکه، د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمی یاروایه د جمهوری ریاست د ځینو کاندیدانو لخوا د ګډ حکومت جوړولو وړاندیز غیر قانوني دی. انتخابات یو ګټونکی لري او نور کاندیدان باید خپله ناکامي ومني. د امریکا ژغ خبریال ممتاز بهیر له ښاغلي مسلم یار سره په ځانګړې مرکه کې د افغان سولې بهیر په اړه ژغېدلی، خو په سر کې یې د جمهوری ریاست انتخاباتو د نتیجو په اعلان کې د ځان په اړه پوښتنه کړې.
انتخابات یو ګټونکی دی، هغه به انتخاباتو کې بیسون معلومه، انتخابات شوي دي، ولس د خپل وس مطابق پای کې برخه اخیستې ده او بحران ته هیڅکله نه ځي. انتخابات کمیسیون هم غوښتنه ده چې نتیجه اعلان کړي، او دغه کاندیدان هم غوښتنه ده چې دوی چې بحران شوي دي دوی د خپله ناکامي ومني.
نو کمیسیون ولې پایل نه اعلانوي؟ ستاسو په نظر تر سیاسي فشار لاندې دی یا د انتخاباتي ډلو په ځانګړي ډول د ثبات عوام پالنې د انتخاباتي ډلې له ویرې دا نتایج نه اعلانوي؟
زه د کمیسیون برخه نه یم، خو دونه صرف ویلی شم چې اتمن کمیسون څه مصلحتونه به په نظر کې نیسي، ډیر باید موږ منفی طرف ته لاړ نه شو، خو دا باید ورته واضح کمیسون ته چې دوی څو ځله خپل طرزالعمل او خپل لایحه د خپلو لاندې کړې ده او نور د تخطی باید ونه کړي، څومره چې زر کېدلی شي دوی باید خپل مسؤلیتونه ادا کړي. دا چې د چا د فشار لاندې دي، چا د فشار لاندې نه دي، زه کوم سند نه لرم، خو دوی غوښت دغه دا ده د دوی کوم بحث چې کله مطبوعاتو ته راوځي نو دوی وایي چې موږ د چا د فشار لاندې نه یو. البته موږ د مشرانو جرګې د ادرس د نه د تخنینی ارګان د یو اتاق په صفت چې د نظارت حق لرو د ټولو اداراتو په دوی غږ کوو چې نور موږ او سناتوران حوصله نه لرو، نتیجه اعلان کړي او نتیجه ولس ته وښایي او ولس دې په خپل راتلونکي د ولسمشر خبر شي چې څوک ده، باقي حالات به الله تعالی او دا ملت سموي.
ځینې د ګډ حکومت وړاندیزونه کوي، تاسو یې منئ؟ 2014 کال په صرف یو ګډ حکومت جوړ شي.
شخصا د یو افغان په صفت، د مشرانو جرګې د رئیس په صفت، زه د مشترک حکومت یا د وحدت ملي حکومت په نوم باندې نور د داسې یو حکومت چې نوم یې دغه شیو شي طرفدار نه یم. د اساسي قانون بالکل مغایر شی ده، تیر ځل هم د یو مجبوریت په اساس په دې ملت ومنل شو. موږ 15 کاله په دغه نوم چې وحدت ملي د یو غیر قانوني حکومت درلود.
راځو د سولې مسلې ته. ویل کیږي چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې یو ځل بیا غیر رسمي مذاکرات پیل کړي دي. ستاسو په معلومات په دې اړه څه دي په جریان کې؟
سوله او امن د طالب او د امریکا په ناسته نه راځي. سوله او امن به هغه وخت کې راځي چې افغانان او د افغانستان د حکومت استازي او طالبان سره کښېني او زموږ د نړیوالو ټولنې همکاران چې موږ سره د امریکا په شمول نور همکاران دي، دوی د نظارت لاندې یو داسې یو بحث شروع شي چې واقعا د دې ولس په دردونو او تکلیفونو او مشکلاتو باندې بحث وشي. امریکایانو کوم بحث دی اوس د پردې تر شا شروع کړی، موږ یې په هغه اتو زه خپله شخصا په هغه اته بخش مذاکراتو هم نه یم آګاه چې دوی سره څه ویلي دي. همدومره آګاه کېږم چې مطبوعاتو کې اورېدل کېږي او اوس یې چې کوم بحث کړی بحث ته د خیر په نظر ګورو. خدای دې وکړي چې دا یو تاداوي د افغانستان او د حکومت او د طالبانو د مذاکراتو لپاره او نهایت کې چې تر څو د افغانستان حکومت د افغانستان د ولس خل استازي نخبگان د خلکو سره د طالبانو سره خپل د مذاکرې میستنی راغلی او خپل مخامخ یو بل تخپل شروع ته او خپل هغه راتلونکي د لپاره چې څه سره اشتکیږي او د مینې او محبت لارې ته ځي او سوله کولای شي د سره خپل نه بحث کړي. فکر نه کوم چې بیرونیان په تحمیلي شکل باندې په یو بل ومنو. دا د مثال په توګه هیڅ لرې نه ځو، خو طالبان په زور وایستل شو دلته، که سولم په زور راشي د سولې په نوم باندې په زور دلته په دې حکومت او دې خلکو باندې چې هغه پولیسواکي باور لري داسې یو شی په تحمیل شي، بیا هم دلته مشکلات پیدا کیږي او د دې مشکلاتو د مخنیوي لپاره باید ډېر عمیق فکر ولرو. چې
فکر کوي مسلم یار صاحب چې روانه هڅې په زور د سولې راوستل دي، یا
ته چیرته د افغانستان حکومت او د افغانستان ولس په شریک نشي او طالبان او امریکا سره معامله وکړي، نو دا یا په زور منل دي او یا جفا ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سوریې څخه د امریکایي عسکرو وتلو په هغه ملک کې مذهبي اقلیتونه اندېښمن کړي دي، ځکه هغوی ویره لري چې د اسلامي دولت ډله به یو ځلی بیا په هغو سیمو کې قدرت ترلاسه کړي. د امریکا غږ د خبریالي رپورټ نظرانه یوسفزی تستلولې.
د سوریې نه د امریکای عسکر وتلو او د ترکیې پر لپسې حملو په ملک کې مذهبي اقلیتونه لا نور اندېښمن کړي دي، ځکه هغوی یره لري چې د اسلامي دولت د لبیو ځلې بیا په هغه سیمو کې قدرت ترلاسه کړي او د پخوا په شانتي به بیا وځپي. دا اندېښنې د هغې نه وروسته لا نورې زیاتې شوې چې د نومبر په 11 نیټه د اسلامي دولت ډلې یو وسوال پادری حسیب بدایون ووژنه. حسیب بدایون د کمیشلی په سیمه کې چې کوردان پکې اکثریت لري د ارمینیا د کیتولیک عیسایانو د ټولنې مشر و. ابراهیم بدایون هغه مهال وژل شو چې د دیرالزور سیمې ته روان و. د هغه د جنازې په مراسمو کې په سلګونو کسانو ګډون وکړ او د غم او غصې څرګندونه وکړه. پادری لیون اغیان په دغه قتل خپل خفګان څرګند کو. هغه امریکا غږ ته وویل پادری حسیب ترګر وژن دا هغه وژنې مونږ ټول ډیر خوشینی کړی وو. مونږ یو انسان دوست ملګری وبایله، هغه به د خدای او د انسانانو خدمت کوو. د یادونې وړ ده چې د اسلامي دولت د فعالیتونو د شروع کېدو نه مخکې نه په سوریه کې ځینې سخت دریزه مسلمانانو عیسایان پنخه کول، او هغوی دا هم وایي چې دوی د ژوند په مختلفو برخو کې د طبیعت سره مخ دي. په یو وخت کې په سوریه کې 2 میلیونه عیسایان اوسېدل، خو دغه شمیر وس د 1 میلیون نه هم راکم شوی دی. د سوریه عیسایان وایي چې کله هغوی په هغه سیمو کې ژوند کوي چې شیعه مسلمانان پکې ژوند کوي، نو هغوی یو لږ خوندي احساسوي، ځکه دغه دواړه ډلې هغه ډلې دي چې د اسلامي دولت د ډلې په مخالفت کې ورته سخت تاوان رسېدلې دی. ارمین نلبندیان چې د هسکا په سیمه کې اوسېږي، هغه
وایي
عربانو موږ ته په ډېره مینه هرکلی ووي او موږ یې د وژل کېدو نه وژغورل. اوس موږ ښه احساس کوو او عربان زموږ درناوی کوي، خو په وروستیو کې د نورو اقلیتي مذهبي ډلو په شانتې موږ هم د تبعیض سره مخ یو، خو موږ به د خپلې ټولنې او مذهبي ځایونو خوندیتوب ته ژمن اوسو. د ترکیه د ولسمشر اردگان دغه پریکړه چې په سوریه باندې هوایی حمله وکړي، هغه هم په موږ ډیر بد اغیز کړی دی. ځینې آرمینیان دا یره لري چې په 1915 کال کې چې د هغوی کما عامه وژنه شوې وه، کېدای شي هغه یو ځلې بیا وشي. دغه کسان وایي چې موږ به د خپلو ټولنو د خوندیتوب لپاره هر ډول اقدامات وکړو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
2009 میلادي کال په نړیواله کچه د منځنۍ ختیځ، آسیا او د لاتین امریکا په شمول د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې په دولتي کچه د اداري فساد، خرابو اقتصادي شرایطو او د سیاسي او شخصي ازادۍ د نشتون په وجه د حکومتونو پر ضد د ولسي پاڅونونو او احتجاجونو کال و. په دې باره کې پام وکړئ رپورت ته چې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
د نړۍ د نورو جنگځپلو هیوادونو په څیر په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې هم دوامدارو جګړو او بې امنیتۍ د فاریاب، اروزګان، قندوز په شمول په مختلفو ولایتونو کې د لسګونو زرو عامو ولسي خلکو ژوند تریخ کړ. د افغانستان په گاونډي هیواد پاکستان کې غربت، بیروزګاری او په سیاسي کچه تقلب په لسګونو زره خلک وهڅول چې د عمران خان د حکومت په ضد په اسلام آباد کې د څو هفتو لپاره احتجاجي غونډې وکړي. د بغداد او بصرې په شمول د عراق په شینشینو ښارونو کې امنیتي ځواکونو له 400 نه زیات احتجاج کوونکي وویشتل او ویوژل او په سلګونو نورې ټپیان کړل. بلاخره صدر اعظم عادل عبدالمهدی مجبور کړ چې استعفا وکړي، خو د ولس پاڅون نه دی غلی شوی. خلک د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د آزادو انتخاباتو غوښتنه کوي. پرله پسې ولسي پاڅونونو په 2003 میلادي کال کې د پخواني جمهور صدام حسین د رژیم د زوال نه وروسته د عراق اوسنی سیاسي نظام له بیخنه ولړزو. د شمالي افریقا په عربي هیواد الجزایر کې 3 میلیونه خلکو د احتجاجي مظاهرو لپاره الجزیره کې غونډې وکړې. له دوامدارو مظاهرو وروسته جمهور رئیس عبدالعزیز بوفلیقه مجبور شو چې استعفا وکړي. په مصر کې هم په لسګونو زر خلکو د تحریر په میدان کې د شپې لخوا غونډې وکړې او د جنرال عبدالفتح السیسی په مشرۍ د مصر د موجوده مطلق العنان رژیم د رانسکورېدو غوښتنه یې کوله. پولیسو په اسکندریه، قاهرې او شپږیشو نورو ښارونو کې چاپې وغورځولې. د ښځو او ماشومانو او 11 ژورنالیستانو په شمول د 4000 نه زیات خلک ونیول چې تر اوسه پورې سرنوشت نه دی معلوم. لمنځنی ختیځ او آسیا نه علاوه د چیلي، بولویا او کولومبیا په شمول د لاتین امریکا په څو هیوادونو کې هم د بې انصافۍ او اداري فساد او د ظلم په خلاف خلک راپاڅېدل. د بولویا لومړی بومي هندي الاصله چپګرا جمهور رئیس ایوو مورالس مجبور شو چې استعفا وکړي او برازیل ته وتښتي، خو د امنیتي ځواکونو او د مورالس د طرفدارانو ترمنځ خونړۍ نښتې دوام لري. موقت کلاسي حکومت مورالس په غدارۍ تورن کړی او تر اوسه پورې دغه له 1.5 زیات طرفداران پولیسو شتلي او وژلي دي. په چیلي، اکواډور او کولومبیا کې هم د حکومت په ضد په پراخه کچه مظاهرې وشوې. په کولومبیا کې 2.5 لک نه زیات خلک چې غوڅ اکثریت بومي هندیانو سړکونو ته راووتل. پولیسو 3 کسان وویشتل او ویوژل. په چیلي کې عسکرو او پولیسو 2 کسان وژل. د چک په جمهوریت کې د 200,000 نه زیات احتجاج کوونکي د پراګ سړکونو تر اوتل او په دولتي ادارو کې د خردبورت او فساد په خلاف نارې وهلې. په هیتی کې هم د حکومت د بې کفایتۍ او اداري فساد په خلاف مظاهرې وشوې. احتجاج کوونکو د جمهور رئیس جونیل کویز د سمدستي استعفا غوښتنه کوله. هیتی د لاتین امریکا تر ټولو بېوزله هیواد دی. څلور کسان د پولیسو په ډزو کې ووژل شو. په هانګ کانګ کې په میلیونو خلک د پولیسو د ظلم، د چین د لاسوهنو او د چین د طرفدار اجرایي رئیس کیری لام په ضد له تیرو 15 میاشتو نه مظاهرې کوي. په انډونیزیا کې هم د نوي ټاکل شوی جمهور رئیس د اداري فساد او اختلاس په خلاف لږګونو زرو محصولونو مظاهرې وکړې. دوه کسان د پولیسو په ډزو کې ولګېدل او ووژل شو. د افغانستان په بل گاونډي هیواد ایران کې هم د چرواکو لخوا 50% د تیلو نرخ د لوړولو د اعلان وروسته د ایران په مختلفو کورونو کې په سلګونو زرو خلکو د موجوده رژیم په ضد په 200 کورونو کې مظاهره وکړې.
السلام علیکم و رحمت الله.
پولیس او پاسداران انقلاب لیوسلو څولی خو نجات کسان وژلي او وشتل دي. یو زر کسان ژوند نیولې دي. په لبنان کې هم د خنړیو مظاهرو په تعقیب د غهواد صدر اعظم سعد الحریری استعفا وکړه، خو سیاسي بحران لا نه ختم شوی او مظاهره روانه دي. په اروپایي هیوادونو فرانسې، هسپانیې او روسیې کې هم په لږګونو زرو خلکو احتجاجي مظاهره وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو لريدرکو، یو لسکلن افغان ځوان د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې د لامبو په هوس کې د یو بل کس ژوند ژغوري. محمد سلیمان فضلی وایي ورسته لدی چې پوسو دغه کس په اوبو کې ډوبېږي، سمدلاسه لاس پکارسو او د هغه ژوند یې وژغوري. وحید الله فیضی په دې باره کې رپورټ چمتو کړی.
Thank you for job well done, signed Michael L. Brown, Chief of Police.
محمد سلیمان فضلی د اگست میاشتې په څلور منیټا د ویرجینیا په الکساندریا کې په یو هاوس کې د لامبو پر مهال د یو کس د ژغورلو لقبله نن د ستاین لیک او نښان ترلاسه کړ.
ما بسیار خوش هستم امروز از خاطر الکسندر پلیس امروز ما رئیس سرتیفیکیت داد و ما بسیار خوش هستم که ایتو فاری گرفتم.
د پولیس چارواکی وای چې سلیمان او د نور کسان چې هغه کس ژغورل دی د سټایل ورلد دی.
لا چا سره چې تاسو کولای شئ او فرصت ولرئ باید مرسته وکړئ. هر وګړی باید دا کار وکړي. دوی هغه کس وپیژانده، مرسته یې ورسره وکړه او ژوند یې وروژغوره.
دا هماغه هاوس د چې سلیمان پکې لامبل.
انا مو روز کو ما اوبوزی میکدم، ما د اشفیت اوبوزی میکدم، اونجا دیدم کو او ادم ته د موبایل هاوس ته پوین اومد. ذاتی ما فهمیدم کو غرق شده بود. ذاتی داویدم نفره را و لایف گارد گفتم، بوز لایف گارد د هاوس توپ زد او ادم بیرو کرد. ما بسیار خوش هستم از خاطر اول که نجاتش دادم بیخی تا شاک بودم، از خاطری که ما ایت نفر نجات دادم بیخی یک رقم بسیار خوشحال بودم.
سلیمان وایی ده دغه کار لکابلا پا خوانزی او نور و زینو که زیاد تشویق شویدی.
هر سوک پا هر عمر که کولیشی چه پا طول نکه مزبط کس هوسی. لکه سنگه چه کمکی سلیمان دل تا پا امریکا که و کولیشل ده و کس جوند وشغوری.
سلیمان ده مرستی کولو فکر څنګه پیدا کرد؟ او څوک تشویقوي؟
د ټولو مور او پلارانو وظیفه ده چې واقعیت باندې خپل ماشومان سره وخت تیر کی، دوی تشویق کی په ژوند او مسایل کې.
سلیمان جان، خپل امزول ته نور ماشومان ته په افغانستان کې یادل ته چي دي څه پیغام لري؟
ما میتلبم کو کله بچا او دخترا قدمه افغاني او امریکایي او کل ډیفرنت کلچر و ریلیجن کلش خوب مردم ها باشن، جنگ در دنیا خلاص باشه و کل ما یک بیگ فامیلی وری در دنیا باشیم که دیگه ما را کمک کنیم.
سلیمان یوازی لامبو بلکه نور و ورزشی برخسر هم مینه لری.
د امریکا جاغ آشنا رادیو دیر درنو ریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونه دوام کړي.